مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مارچ 8 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د شدو د نړیوالې ورځې د پاکستان سیاسي حالات او کانګرس د امریکایي ولسمشر پر وینا سربیره یو شمېر نور راپور نه هم درته لرو. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه تغورسي. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د عورت مارچ په نوم ډلې نن د شذو نړیوال ورځې په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې لاریونونه او غونډې کړې دي. مولانا فضل الرحمن ویل دی کاغه د فبروري 8 په انتخاباتو کې د درغلي ثبوتونه په ډاګه کړل نو څوک به د پټېدو ځای پیدا نه کړي. او امریکای ولسمشر ویل دی چې په هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. اوس د خبرونو تفصیل. نن د شذو نړیوال ورځ لمانځل کیږي او د عورت مارچ په نوم ډلې د پاکستان په لویو شهرونو کې لاریونونه او غونډې کړي چې مخه د شذو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول. عورت مارچ ویل دي چې خپل سجنۍ کلنۍ لاریونې د بلوڅانو او د بشري حقونو مبارزې مهرنګ بلوڅ ته ډالۍ کړي دي. مهرنګ د تیر کال په پای کې د جبري بدرکیو پر ضد له بلوچستانه تر اسلام آباد پورې د لاریون او هلته د څه باندې یو میاشتنی پرلت مشري کړې وه. په پاکستان کې د خلکو د ورکولو تور اکثر پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي. خو پوځ دا تور ناسم بولي او وایي ځینې کسان چې ورک بلل کېږي له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. عورت مارچ ویل چې دا ځل یې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د لاریون موضوع مزاحمت او هیله ټاکلې وه. په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم لومړی لاریون په 2013 کال کې په کراچۍ کې شوی و. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل دی کاغه د فبروري 8 په انتخاباتو کې د درغلي ثبوتونه په ډاګه کړل نو څوک به د پټېدو ځای پیدا نه کړي. پرون په لاهور کې د خپل ګوند یوې غونډې په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د هغه د ګوند له نوماندانو پیسې غوښتل کیږي. مولانا فضل الرحمن ویل چې د جبر پر بنیاد باندې څوک یو قوم نشي جوړولی او له اسټبلیشمنت سره پر همدغه خبره اختلاف دی. بلخوا د پاکستان پوز یا اسټبلیشمنت د فبروري پر 8 په انتخاباتو کې د درغلي تورونه رد کړي او ویل دي چې هغه په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د فبروري 8 په انتخاباتو کې پراخي درغلي شوي دي. ملي جمهوریت غورځنګ یا NDM وایي چې د شمالي وزیرستان پولیسو یې پر مشر محسن داوړ او ځین نور ملګرو د فبروري 10 د ډزو په تړاو رپورت دایر کړی دی. NDM وایي امنیتي سرتیرو پر هغه ورځ د محسن داوړ په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد پر احتجاجانو ډزې کړې وې چې پکې 4 تنه ووژل شول او د داوړ په ګډون 4 ژوبل شول. امنیتي ځواکونه لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان پخوانی لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د فبروري پر 12 ویل چې مظاهره چان له وسلو سره په میرامشا کې د انتخاباتي دفتر ته داخلېدل چې له سرتیرو سره یې نښته وسوه. NDM تر پیښو د امنیتي او انتظامي چارواکو پر ضد مقدمه دایرولو اعلان وکړ. دا غوند ویان جمال داوړ پر ماشا مشال لړیو تول چې پولیس د چارواک پر ځای د محسن داوړ او ځین نور کسان پر ضد رپورت درج کړی دی. مشال لړیو په دیاره دښمنۍ وزیرستان د پولیس لمشر سره په رابطه ونه توانې دی. خو یو چارواکی چې نه وشتل نو می وخت سې تایید کړه چې د محسن داوړ او د NDM ځین غړو پر ضد مقدمه دایره شوی ده. د خیبر پښتونخوا ترانسپورټرانو او د مالوړونکو ګاډو ډرایورانو د سند پر حکومت ژغ کړی دی چې د هغې صوبې پر لویو لارو دی تاګ را تک خوندي کړي. د ترانسپورټرانو د ټولنې مشرانو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې په تیر دوه میاشتو کې د کچي غلو 15 ډرایوران تښتولي او د تاوان نه ورکول له کبله وژلې دي. کچا په سند کې د اباسین دواړو غاړو ته پرته سیمه ده چې پکې له اوږدې مودې راهیسې ډاکوان او غله پټنځایونه لري چې خلک تښتوي او له کورنیو یې تاوان غواړي. د ترانسپورټرانو د ټولنې عمومي سکرتر حاجي سکندر خان مشال لډیو ته ویل چې چارواکي د پلټنه وکړي چې په سند کې ولې پښتانه ډرایوران تښتول کیږي او وژل کیږي.
د ایجن روان تر د وزیر اعلی او ټول د پته ده په دې کې موږ چټې کړي بار بار خو لکه ایس قسم له پیسو په دې باندې اکشن نه دی غشته تپتیش دیو کې چې بای د غیر ګولې پختون چې کوم نه ټارګټ کیږي پسند کې لکه تقریبا په دې کې غون سن چې کوم نه لړلې هم په غون سن کې سیس چې کوم نه روان دي.
د سند حکومت له د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خو د کورنیو چارو صوبایي وزارت د روان کال په پیل کې ویلي ول چې د 2023 کال له اپریل راهیسې له پنجاب سره پر پوله په کچي سیمه کې د غلو او ډاکوانو پر ضد عملیات دوام ورکړی دي. وزارت وایي چې په هغه موده کې ګڼو مشکوکو غلو ته مرګ ژوبله اړولې او له منګولو څخه یو شمېر تښتولي کسان هم آزاد کړي دي. امریکای ولسمشر جو بایدن ویل دی چې په هیواد کې د نن او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګوار سره مخامخ ده. نوموړي پر ماښام نا وخته د امریکای دولت د وضعیت په اړه د کانګرس دواړو جرګو ته په کلنۍ وینا کې ویل چې که څوک دا فکر کوي چې روسي ولسمشر ولادمیر پوتین به تر اوکراین وروسته نورې جګړې ونه کړي نو دا ناسمه ده. بایدن د ساز جرګې او سینټ غړو ته وویل چې اوکراین د ملګرو هیوادونو د لا زیاتو مرستو په وسیله د خپل ځان دفاع کولای شي. نوموړي په خپلو خبرو کې پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم انتقاد وکړ چې د 2020 کال د جنوري په پیل کې د هغو بلوګرو یادونه وکړه چې د ولسمشري د انتخاباتو نتیجو پر ضد د کانګرس په ودانۍ ورننوتل. بایدن هغه پیښه امریکایي جمهوریت ته د ګواښ په نوم یاده کړه. د خپلو خبرو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بوري سخت انتقاد وکړ او ویل چې هغه ډلې په اکتوبر کې په اسرائیلو کې 1200 تنه ووژل. نوموړي البته پر اسرائیل هم غږ وکړ چې په غزه کې فلسطینیان ته د مرستو رسولو لپاره اقدامات وکړي. امریکای ولسمشر په خپلو خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د منځني ختیځ لانجه د دوو دولتونو په جوړېدو هواریدای شي. بایدن په خپل یو ساعته وینا کې زیاتې څرګندونې د امریکا سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه وکړې او د خپل حکومت لاسته راوړنې بیان کړې. نوموړي غواړي چې د ډیموکرات ګوند د نومان په هیڅ سږ کال هم په نومبر کې د ولسمشري ټاکنې وګټي. دا تر دې مهاله د مشال لاډو خبرونه. خبرونه مو له مشال لاډو څخه واورېدل. په روانه خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. نن د شزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي خو پاکستان کې د خبری ادارو کارکونکو شزې وایي چې شمیر یې ډیر کم دی.
نه هر یو نیوز چینل چې کوم دی نېشنل لیول نیوز چینل نه په پیښور کې د اغې سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره.
د ملي جمهوری غورځنګ ویان جمال داوړ وایي چې پولیسو د چارواکو پر ځای د هغوی د ګوند پر مشر محسن داوړ او ځینو نورو کسانو پر ضد د ډزو ریپورت درج کړی دی. هغه وایي دوی به هیڅ کله پر شا نه سي. افغان کمشنریر د افغانستان لنجونو سره د یووالي په افغانستان کې عام ولس ته د ورپېښو ستونزو د هواري لپاره د بیداری پیدا کولو لپاره په مردان کې یو نندارتون جوړ کړی و. د نندارتون یو ګډونوال وایي
مونږ دیتا ټریننګ ورکو او وی ټریننګ نه پس مونږ دیتا آرډر ورکو چې تاسو دا دازا کې دونه جوړ دی.
په دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ یا اپلیکیشن هم اوریدلی سي. دا اپ تاسو له اپل سټور یا ګوګل پلی سټور څخه خپل سمارټ فون یا موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولی سي. د اپ نوم موږ داسې لیکو ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ډی آی او. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د عورت مارچ په نوم ډلې نن د ښځو د نړیوال ورځ په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې لارینونه او غونډې کړې دي. په همدې اړه دا اوس موږ سره له کراچۍ د مشال رادیو خبریال نیاز علي د ټلیفون پر لیکه دی. نیاز علي، تر ټولو مخکې خو تاسو ته هرکلی وایو. د دغې ورځې په اړه که لومړی حال د کراچۍ در سره شریک کړي چې په کراچۍ کې په دغه ورځ ښځې د څه لپاره راوتلې وي او څه غوښتنې کولې.
ډیر مننه. د نننۍ ورځې په مناسبت که موږ وګورو نو د 2013 کال راهیسې عورت مارچ هم د اروستي کم دی د پاکستان د نورو خارون ترڅنګ په کراچۍ کې مانځي او د دې پیل هو د کراچۍ نشوي. نن هم په دې لړ کې دوی د کراچۍ په فیریر حال کې یو دستورا یو غونډه را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د ښځو سره چې کوم نرخزیان دي هغوی په دې کې هم ګډون وکړو. دوی یو ځل بیا په دې دستوره کې خپلې هغه غوښتنې چې کوم دي د حکومت نه تکرار کړي چې د پاکستان په عین کې چې ښځو ته کوم حقونه ورکړی شوي دي هغه دې عملي کړي. دوی خپل د تعلیم خبره کوله چې تعلیم دې دوی ته ورکړی شي، روزګار دې دوی ته ورکړی شي. دوی ته د صوبایي اسمبلی، د قومي اسمبلی او د بلدیا اتو چې کوم څوکۍ دی په هغه کې دوی ته د برخه ورکړې شي چې دوی هغه څوکو کې برخه واخلي. د دې ترڅنګ دوی د ټول نړۍ غټه خبره دا کوله چې وراثت کې د پاکستان قانون دوی ته اجازه ورکړي خو ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي. وراثت کې برخه نه ورکول کېږي، هغه دې ورکړي شي. منګورو چې په دې دستور کې د دې سره د کراچی په بیا بیا سیمو کې چې په کم انډستریانی جوړې دي فیکټریانی جوړې دي چې خزی پکې کار کوونکي دي هغوی هم په ګڼ شمیر کې په دې کې ګډون کړو. دوی چې حکومت چې کم د روزمره زندګۍ د پاره دغه خلکو د پاره کم تنخواګانې مقرر کړې دي نو دغه ادارو لخوا خزو ته هغه پوره تنخواګانې نه ورکړې کېږي. باید چې حکومت خپل دغه قانون چې کم دی هغه ملي کړي او خزو ته د هغوی پوره حقونه چې کم دی ورکړي شي.
بل داسې خبره ده چې اورت مارچ یو ورځ دوی مخکې ویلي ول چې خپل سرژنۍ کلنۍ لاریون یې د بلوڅانو او د بشري حقونو مبارز مهرنګ بلوڅ ته ډالۍ کړی دی، ځکه چې هغه د جبري بې درکیو یا د خلکو په زور ورکولو او د ماورای عدالت وژنو خلاف راوتلی ده او د هغه لاریون مشري کړی و چې له بلوڅانه تر اسلام آباد پورې تللی وو. نو په دې لړ کې آیا ځینې غوښتنې داسې وسوې که نه؟
په کراچی کې موږ ګورو چې دلته په مختلف احتجاجونو په دې کې دا ویل کېده چې مارنګ بلوچ په دې ته په خپل راضي، خو مارنګ بلوچ تر اوسه نه درغلی. البته د لادرک بلوچستان خپلوان چې په هغه کې موږ د سیمی دین بلوچ داغه پلار په خپل د 13 کالو راهسه شوخه رکته سیمی دین بلوچ هغه راغلی. نور چې کوم لادرک بلوچستان دي داغه خپلوان یا وایس بار بلوچ مسنګ پرسن چې کوم سازمان دي چې داغه د مندل لپاره کار کوي یا غټ ورته کوي وخت په وخت د هغه غړي هم په ګڼ شمیر کې دی لاجون تر اقړي دی او دلته هغه هم په دغه اړه مونږ خپل پښتنې کوي چې په دې هواد کې خزی دي یا سړی دي کاغه بیا بلوچ جب وي انکی دي پښتانه دي او هر څوک چې دی نو هغه هم په قانون کې چې کوم ازادي حاصل د ټولو هغه هم د دغه غوښتنه کوي. او په دې مارچ کې په دې احتجاجونو کې هم موږ ګورو په دې غونډو کې چاغوي د خپل دغه لادرک خپلوانو د خوشی کولو لپاره یو ځل بیا د حکومت دغه غوښتنه کړې دي.
مننه نیاز روسي پښتنه مې داده چې د پاکستان په نورو کومو لوی شهرونو کې د اورت مارچ تر انتظام لاندې یا په عامه توګه باندې د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې یا لارینو نسوي دي؟
په لاهور کې اعظمی صاحب د پریس کلب نه بهر چې کوم دی د عورت مارچ د لاندې چې کوم دی لوی ریلی وشوه چې په دې کې په ګڼ شمیر کې ښځو سړو چې کوم دی ګډون وکړو. د دې سره په اسلام آباد کې بیا هم د عورت مارچ چې کوم فاونډیشن دی دوی دغلته هم خپل لارون تابع کړی او دوی غوښتل چې ډی چوک ته لاړ شي، د پریس کلب نه نېشنل پریس کلب نه ډی چوک ته لاړ شي، خو هلته ځایي انتظامیه چې کوم دی د دوی لار ونیول او دوی مخکې پرې نه خوده. نو پریس کلب سره نږدې چې کوم شخصي پارک دی دوی هلته کې هم بیا خپل چې کوم لاریون هغه ختم کړو او هلته ته دغه د بشري حقونو چې کوم مشران خزی دي یا نور خلک دي هغوی دې ته ویناګانې وکړي. یو ځل بیا د پاکستان حکومت باندې خلی غوښتنې چې کوم دي تکرار کړي دوی په دې غوښتنو کې. یو ځل بیا دا ویل چې په خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې چې سورز مخکې یو واقعیا شوی و د یو خزی سره، یا په لاهور کې یو واقعیا شوی و چې یو خزی جامید داسې ډول اغوستی چې پاغي کې په عربي ژبي الفاظ یا ټکي چې کوم دي لیکلي شوی وو او پاغي باندې خلکو چې کوم دي د وجلو هڅې کړې وي. نو دوی ویل چې حکومت دې داسې خلکو د مخنیوي لپاره چې کوم دي کوټلي ګامونه واخلي او په معاشره کې چې د خزو خلاف چې کوم نفرت کارول کیږي یا دغه د پاره چې کوم دي لاري جوړول کیږي د دغه مخنیوي لپاره د حکومت قانون سازي وکړي.
ډیر مننه نیاز علي زمر سره تازه معلومات شریکولو. شبرز ولري
دا مشال ریډیو دا
نن د شزو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې پر شزو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه دوام لري. نجونه او شزې وایي چې د طالبانو حکومت ورته د تعلیم او کار اجازه او ټول بشري حقونه ورکړي. د طالبانو حکومت ویل دی د شریعت په چوکاټ کې شزو ته ټول حقونه ورکړي دي او د تعلیم لپاره د تګلارې او میکانیزم پر جوړولو کار کوي، خو دا نه وایي چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی. په دې اړه نور حال اسمت سروان راکوي.
په افغانستان کې شزیاوز د کونکو نجونو د مارچ په اتمه د شزو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو بندیز د پای ته ورسول شي. د شزو د حقونو فعال او شی امیل وای هله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د اسلام او حجاب سره د نجونو د ښوونځیو بندیدا به ارتباط بولی وای.
موږ دریم کال دی چې موږ خپل حقوق څخه به برخستی ویو. لومړی
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو کابل 2.5 کال وسی. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ بندیز او د سینګارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو طالبانو نور افراطی اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د ښځو د حقونو فعال دنیا صافی وایي
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو تحصیل چې په اسلام کې ویل و، یوازې دا نه دا وایي ما چې ولې دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولې دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي، دا بس بیله ده، دا نه سیاست سره کوم تړون لري او نه د بلې نور
په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هېواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څه په نوم چې طالبان د حجاب نه رعایتول بولي د ښځو او نجونو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشری حقونو سازمانونه د ښځو او نجونو خلاف د افراطي او سختریزو پالیسیو په خاطر پر طالبانو نیوکه کوي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخوري ملي جمهوریت غورځنګ یا انډیم وای پولیس وی پر مشر محسن داوړ او ځینو نور ملګرو د فبروري لسمی د ډزو په تړاو مقدمه دایره کړې ده. پاغه پیچ کې څلور تنه وژل سوي او د داوړ په ګډون څوارلس کسان ژوبل سوي ول. ان ډي ام آی پر مشر او نور غړو یې دزي امنیتي سرتیرو کړی وي، خو امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. مشال رادیو د شمالي وزیرستان د پولیسو له مشر سره په رابطه ونه توانېدی، خو یو چارواکي د نوم نشولو په شرط تایید کړی چې د ان ډي ام د مشر او ځینو غړو پر ضد مقدمه درج شوې ده. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
د ان ډي ام مشر محسن داوړ په خپل فیسبوک پاڼه د هغه مقدمه عکس لګولو سره لیکلی چې په رڼا ورځ یې ملګري وژل شوي ژوبل شوي، پولیسو مقدمه هم پر دوی جوړې کړې. داوړ د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزي چامړې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډه ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ان ډي ام په وینا درې کسان په موقع وژل شوي ول، د داوړ په شمول پنځلس ژوبل ول چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړې. غورځنګ وایي چې ډزې د چامړې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د ان ډي ام خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل دوی پولیسو ته درخواست کړې چې مرسیال کمیشنر میرام شاه، میرعلي اسسټنټ کمیشنران او ریټرنینګ افسر باندې د پیښې مقدمه دایر شي. پولیسو مقدمه نه جوړوله، نو بیا عدالت ته لاړل. اوس عدالت ته پولیسو په دریس کې ویلي چې مقدمه خو په محسن داوړ او نورو ملګرو دایره شوه.
په لسمه فروری باندې د میران شاه کلی مخې ته چې زمونږ په ملګرو باندې کوم فایرنګ وشو، د هغې خلاف مونږ غوښتل چې زموارو چارواکو باندې مونږ خپل اف آی آر کټ کړو، خپله قانوني لاره چې کومه ده مخ په وړاندې په هغې باندې مزل وکړو. پولیس سره مطلب تماس ونیسو او دا اف آی آر چې په کومو کسانو باندې مونږ کټ کوو، نو دلته خو هغه دشي ته تیار نه و. بیا مونږ کوشش وکړو چې د عدالت په ترو باندې دا اف آی آر کټ کړو. د پولیس نه دوی کمنټس وغوښتل. بیا پولیس موقف داور کړی دی چې یاره مونږ خو الټا د ملي جمهوري غورځنګ په چیرمین محسن داوړ باندې او په نورو سو ملګرو باندې اف آی آر کټ شوی دی. د دوی لخوا د وطن کې د دوی دا یو روایت داسې جوړ شوی دی چې مطلب دوی چې د خلکو سره زور ظلم او زیاتی هم وکړي او بیا پټا په هغوی باندې الزام تراشي هم وکړي، قانوني لاره په هغې باندې به مزل تر اخره حده پورې کوو او چې تر څو پورې مې انصاف ترلاسه کړی نه وي خپل جدوجهد خپل هغه سبه جاري ساتو.
د لسمې فروری ډزو پاړه فوز غبرګون نه دی خوولې، خو د پیښې څو ورځې وروسته میرام شاه پولیسو یو چارواکي سید جلال د ان ډي ام مظاهره کوونکو ته خپل وینا کې ویلي ول چې په دغه پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبلا نه دی اوښتی. ملي جمهوري غورځنګ ان ډي ام په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نماینده مشرانو میرام شاه کې د فروری لسمې نه جرګې او احتجاجي لاریونونو ته دوام ورکړی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي، د ولس رایه دې نه بدلیږي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخانزیب تازه غبرګون بیا واخلي، خو د بیا بیا رابطه به وجود هم نوموړي هیڅ ځواب نه وکړ. البته د میرام شاه پولیسو یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې ان ډي ام پولیسو ته درخواست کړې، پولیسو لا هم اف آی آر نه دی درج کړې. او پولیسو د 10 فروری پیخه مقدمه بیا د محسن داوړ او داغه ملګرو زید جوړ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي. زموږ غلم مشال رادیو څخوري د خیبر پښتونخوا ترانسپورټرانو او د مالرونکو ګاډو ډرایورانو د سند له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغې صوبې پر لوی لارو دی ژوند خوندي کړي. د ترانسپورټرانو د ټولنې مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د سند د کچې غلو او ډاکوانو د تاوان نه ورکولو له کبله تښتولي 15 ډرایوران وژلي دي. بلخوا د سند کورنی چارو وزارت وایي د تیر کال اپریل راهیسې په هغه سیمه کې د غلو پر ضد عملیات ته دوام ورکړی دی چې پکې نه یوازې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې بلکې یرغمل شوي ځینې کسان هم خوشي کړي دي. نور حال د مشال راډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا ترانسپورټرانو او ډرایورانو په سین صوبه کې دوی ته د تحفظ ورکول غوښتنه کړې ده. د مارچ په 1 نیټه په پیښور پریس کلب کې د ترانسپورټرانو ازیادی په خبري کانفرنس کې وویل چې په سین صوبه کې ډاکوان ډرایوران د تاوان لپاره تختوي او چې څوک تاوان نه ورکوي نو بیا یې وژني. د ترانسپورټرانو د ازیادی جنرال سیکرټري حاجی سکندر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې تیرو دوو میاشتو کې په سین صوبه کې 15 ډرایوران د غلو لخوا وجلې شوې دي.
په دې دوه میاشتو کې تقریبا 15 ډرایوران چې کوم دینو دا قتل شوې دي او دا چې کوم دینو د کچ خو موږ ته ډاکوان نه وي ولې دهشتګرد دي. د آی جنرال تر د وزیر اعلی پورې ټول زفت ده. په دې کې موږ چټې کړې بار بار خو لکه ایس کې سم له پیسې په دې باندې اکشن نه دی اخیسته. تفتیش دیو کې چې بای دا غیر ولې پښتون چې کوم دینو ټارګټ کیږي پسند کې لکه تقریبا په دې کې غون سن چې کوم دینو لړلې هم په غون سن کې سیس چې کوم دینو دا روان دي. که پر ځنګ چې ډرایور بوزي نو ډرایور کې ډاکوان موږ ته وي تاسو روډ بند کړئ چې کله موږ روډ بندېدو کوشش کوو ادل کې جی پی تاسو روډ بندې دي کسان موږ نیولې دي او هغه وزیرستان
تلی وای په سین صوبه کې حالات دومره خراب شوې دي چې غلا پرانا ورځ هم خپل فعالیتونه ترسره کوي.
زمونږ د ثوابې او ډریور بوتلې وو. زمونږ د صدر صاحب چې کم دینو ډریور د نیاز خان سمینجان نامه وو او هغه هم د کشان چې کم دینو 40-42 لک روپۍ واغسته او هغه را پریخي او تا اورې د کنه او اوس چې کوم ویډیو غان را دي نو دا مطلب دا سي به درد سره چې کم دینو مطلب قتل کړي چې زما په خیال نشي چې هر مسلمان سړی په مطلب مسلمان دا سي به درد سره ختم کړي. بل د افسوس خبره دا چې مخکې به د شپې کوله اوس یې د دروازه څنګه کوي په لار باندې چې کم دی روډ باندې زه په دې تانی دي چې د کمی تانی په حدودو کې مطلب دا دی دا قسم غوا وشو دا موږ د سند ای جی پی نه چې کم دینو دا مطالبه کوي چې دا غي پیسې چو چې کم دینو فور ان فای آر کاټ کا مکمل سیستم به ټیک شي تا اوره ده کنه.
د خیبر پښتونخوا د مال وړونکو گاډو د تنظیم د مشرانو د دې تازه غوښتنو پر ځای عمل کې د سند صوبې چارواکو لخوا سره د عمل مخې ته نه دی راغلي. خو تر دې وړاندې د سند صوبې د کورنۍ چارو د محکمې یو چارواکي د جنوري په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د تیر کال د اپریل د میاشتې نه د سند او پنجاب په پوله د کچې په علاقه کې د غلو په ضد عملیات پیل شوي دي چې وخت په وخت پکې د پولیسو سره رینجرز ځواکونه هم په دغه عملیاتو کې برخه اخلي او یو شمیر تختولې شوي ډرایوران د غلو د قید نه راخوشي کړي شوي دي. خو د الطاف ول په نوم د ترانسپورټرانو د تنظیم یو مشر وایي دوی د دغه عملیاتو نه مطمئن نه دي.
دا مطالبه کوي د سند حکومت نه او خاص کر د پولیس سکیورټي ادارو نه چې څنګه دی په خیبر پښتونخوا کې اپریشن یو کې او خیبر پښتونخوا د نن چې دا خبره کیږي چې د دهشتګردو نه صفا شو نو موږ د اپیل کوو سکیورټي ادارو ته چې برای مهرباني دا ختم کړي. د پرمټ ورکو، ټوکن ټیکس ورکو، د روډ ټیکس ورکو، ټول پلازي ورکو، پاسینګ ورکو، دا غي په باوجود موږ سره زیاتې کیږي په پاکستان کې.
په خبري کانفرنس کې دوی د پښتونخوا د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې کپر روانو سو ورځو کې په سین صوبه کې د دوی دا مسله حل نشوه نو بیا د پښتونخوا حکومت د سین د صوبایي حکومت سره تماس ونیسی او دوی دی لدی عذاب خلاص کړي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږ غل مشال رادیو څاوري. په پاکستان کې د شذو خبريالانو سازمان او د رسنیو د حقونو شبکې فریډم نتورک په یو تازه راپور کې ویل دي چې د هغه هیواد پر رسنیو کې د شذو خبريالانو ونډه خورا کمه ده او ډېری رسنۍ جنسیتي پالیسي نه لري چې د کار په ځای کې د شذو وضعیت بهتر وساتي. هغوی دارو په خپل ریپورت د شذو نړیوال ورځ په مناسبت خپور کړی او پکې په 15 رسنیو ادارو کې پلټنې کړې دي. بلخوا د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو د ښځو د حقونو او د کار په ځای کې د هغوی د ځورینې مخنیوي لپاره قوانین او ادارې جوړې کړې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهین بنیرې راکوي.
د دې پلټنو لپاره په اسلام آباد کې په 1500 خبری سازمانونو کې د کارکونکو د استازیتوب تنظیمي پالیسۍ د زورونې ضد اقداماتو کاري شرایطو او معاشونو په اړه معلومات راټول کړل شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په خبری رسنیو کې د خزینه خبریالانو اوسط برخه یوازې 1% ده او د میډیا ډېرې ادارې په انتظامی چوکیو هیڅ خزینه خبریالا نه لري. په دغه اړه د پاکستان د خزینه خبریالانو د ادارې مشر فوزیا کلثوم رانا بیگا مشال ریډیو ته وویل،
جینڈر پالیسی کا نفاذ پورے میڈیا میں کہیں بھی نہیں
ہے۔ میڈیا کی یوز ہم صنفی پالیسی عملی ندا کم چې د ملازمینو ډیر بنیادی حقونه دی پام ورته نه کیږي، لکه خزو ته د ماشوم زیږول نو ورستو چټی نه ورکول کیږي، تر دې حدا چې کو ودونه وشي نو لا ملازمتا لری کړل شي. دغه شان د ماشوم زیږور لپاره د خزو د دریو میاشتو چټی خو هډو سره تصور نشتا. پاکستان کې د سن په بنیاد ډیر بلتون دی. زمو راپور دا وایي چې په ډان غوندې لوی ورسپانه کې هم مستقل خزا خبریاله نشته،
د
راپور موندنې ښایي چې سره د دې چې د وفاقي قانون د لاندې د میډیا هر ادارې لا د زورونې ضد د تحقیقاتو د کمیټې جوړول لازمی دي، خو په 1500 ادارو کې یوازې د میډیا دوه ادارې دغه کمیټي لري. راپور په ډاګه کوي چې د 1500 خبری سازمانونو څخه 15% سازمانونه د صنفی تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري. په دغه اړه د یو شخصي ټلویزیون د پیښور څانګې مشره فرزانه وایي چې د کار په ځایونو کې د ښځو سره زور زیاتی یو حقیقت دی او د مخنیوي لپاره باید د میډیا ټولې ادارې دغه قانون عملي کړي.
ما خپل دفتر کې اوم دا رولز پالیسی جوړ کړی دی، اینټی هراسمنت کمیټي هغه نوټس بورډ باندې هغه اویزه اوم کړی دی، قانون کې وایي چې کوم دفتر کې التا بدا قانون اوم تاسو سړو ته وخایې، هغه اوم ما هر ځای کې لګولې دی پوسټر پشانتی میکانیزم زا دا دی چې تاسو رول جوړ کړئ کې جناب دا قانون دی ملک کې او خیبر پختونخوا کې، او هغه لپاره مونږه ادارې کې کمیټي اومشتا او مونږه اینټی هراسمنت قانون چې دی هغه فالو کوو او سوچ دی اگینست کوي هغه ته سزا ملاويږي.
پلټنه ښایي چې د جنډر د بیړني حالت د حل لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده، ځکه چې دا مېرمنې جورنالیزم ته د دوام ورکولو څخه راګرځوي او د کار په ځای کې قانوني حقونه تر خپو لاندې کوي. په پېښور کې یو خبریاله زینت وایي چې د دې په نتیجه کې ډېری جنکې جورنالیزم لور ته ناراضي او د میډیا په ادارو کې د خزینه خبریالانو شمیره راکمه شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د پېښور پریس کلب د 1500 غړیو څخه د ښځو خبریالانو شمیره له 1300 ډېره نه ده.
نہ ہر یو نیوز چینل چې کوم دی نیشنل لیول نیوز چینل نه په پیښور کې د اغي سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره یو فیمیل رپورټر، او هغه هم چې د نیمه سیوا چې کوم چینل دی نه په اغي کې فیمیل رپورټر د سره شته دی. نه ظاهره خبره ده چې په یو دفتر کې فیمیل وینه د سره نه پالیسیز او دغه خټیره د لری خبره نه د اغي د پاره سره پوزان له پالیسیز شته، نه د اغي د پاره سره ځان له واشرومونه شته، نه د اغي لپاره ځان له بل فیسیلیټیز شته. بل ډیر غټ مشکل دا هم دی چې زنانا میرمنې جرنلسټانې نه نه مطلب چې د زنانو چې کوم ستونزې مسلې دي نه اغم چرته بیا نه هایلایټ کیږي او نه اغه رپورټ کیږي.
سړنا د خبری سازمانونو د رسنیو د مدیرانو مدني ټولنې خبریالانو د اتحادیو او پالیسۍ جوړونکو ته وړاندیز کړی دی چې خبری سازمانونه باید داسې پالیسۍ عملی کړي چې د سن په بنیاد د تفریق او تعصب مخه ونیسي او د ټولو لپاره د کار یو شان زمینه برابره کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
زموږ غږ مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ موریدلای سئ چې پاتې ده www.mashalradio.com. او ستاسو پام د مهمو خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. نن د شذو نړیواله ورځ ځلمانځل کیږي او دا ورځ مارچ په نوم دلی د پاکستان په لویو شهرونو کې لاریونونه او غونډې کړي چې مخه د شذو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کولو. اورت مارچ ویل دي چې خپل سرژنۍ کلنۍ لاریونې د بلوچستان او د بشري حقونو مبارزې مهرنګ بلوچ ته ډالۍ کړي دي. د جماعت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي کاغه د فبروري 8 په انتخاباتو کې د درغلي ثبوتونه په ډاګه کړل نو څوک به د پټېدو ځای پیدا نه کړي. پرم په لاهور کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړې چې داغه د ګوند له نماندانو پیسې غوښتل کیږي. ملي جمهوري غورځنګ وایي چې د شمالي وزیرستان پولیسو پر مشر محسن داوړ او ځینو نورو ملګرو د فبروري 10 د ډزو په تړاو ریپورت دایر کړی دی. دغه ګوند ویلي امنیتي سرتیرو پر هغه ورځ د محسن داوړ په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد پر احتجاجانو ډزې کړې وې چې پکې څلور تنه وژل شول او د داوړ په ګډون 14 ژوبل شول. د خیبر پښتونخوا ترانسپورټرانو د مالوړونکو ګاډو ډرایورانو د سند پر حکومت ژغ کړی دی چې د هغې صوبې پر لوی لارو دي تاګ راتګ خوندي کړي. د ترانسپورټانو د ټولین مشرانو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د کچي غلو 15 ډرایوران تښتولي او د تاوان نه ورکولو له کبله وژلي دي. او امریکای ولسمشر جو بایدن ویلي چې په غیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي پرون ناوخته د امریکای دولت د وضعیت په اړه د کانګرس دواړو جرګو ته په کلنۍ وینا کې ویل چې که څوک دا فکر کوي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به تر اوکراین وروسته نورې جګړې ونه کړي نو دا ناسمه ده. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل امریکای ولسمشر جو بایدن ویل دی چې په هیواد کې دننه او بهر ازادي او جمهوریت له ګواښ سره مخامخ دي. نوموړي تیر شپه د کانګرس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته کلنۍ وینا وکړه. ویل چې روسیې پر اوکراین د یرغل په کولو سره ولسواکي ګواښلې ده. د 2020 کال په جنوري کې د کانګرس په ودانۍ د بلوګرو ور داخلېدل هم جمهوریت ته د خطر په توګه یاد کړل. امریکای ولسمشر د هیواد پر سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت تفصیلي خبري وکړې او د خپل حکومت لاسته راوړنې بیان کړې. په امیر ساحل په واشنگتن کې د امریکا ژغ ډیوه رادیو له خبریال فواد لامی سره په دې اړه خبرې کړې دي او ورڅخه یې پوښتلي چې بایدن ولې په امریکا کې دننه او بهر جمهوریت له ګواښ سره مخامخ وباله. نوموړي په ځواب کې وایي
لکه څنګه چې تاسو هم وویل بایدن خپل وینا په همدې باندې پیل کړل چې د امریکا دننه او د امریکا په بهر ملکونو کې دیموکراسي یا جمهوریت یا ولسواکي د حملې لاندې ده او د په بهرنۍ برخه کې د پوتین یادونه وکړه. ویل چې پوتین په اوکراین باندې چې حمله کړې ده یوازې په اوکراین باندې نه درېږي بلکې دا وخت ورکړ شي نو داخله یعنی پراخېږي به د دې حملې. او تر څنګ یې پوتین ته دا خبرداری هم ورکړ چې بایدن چې موږ به نه شاته کیږو او ناټو او امریکا به د اوکراین تر څنګ درېږي. دا خبره وکړه او دننه په امریکا کې د صدر بایدن هدف او مقصد د دیموکراسي باندې حمله نه دا و چې د جنوري د شپږمې نیټې د بلوا خبره یاد کړله چې وخت کې د صدر ټاکل شوی وو نو په کانګرس باندې د ټرمپ پلویانو یرغل وروړ او هغه د شپږم د جنوري بلوا کیسه رامنځته شوه. نو دی هغه یادونه وکړه او دای په ټینګار وویل چې په امریکا کې سیاسی تشدد ته ځای نشته او د دې مخه باید ونیول شي او مخه نیول شوې ده.
سعید ډیر زیاته مننه لامی صاحب او کدار ته وایي چې بایدن په خپلو خبرو کې پر حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یو ترهګره ډله بولی انتقاد په وکه سخت خو ورسره په اسرایلو باندې هم غږ وکړ چې د غزې تړانګې ته د بشری مرستو رسولو لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه باندې کله نور معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې بایدن څه ویلي.
بایدن خو اول د غزې خبره د اکتوبر د 8 نیټې د حملې نه پیل کړه. ویل چې د حماس رهبری ډلې په اسرائیل باندې حمله وکړه. د بایدن په وینا 1200 کسان چې په غکې خزي او جنکۍ دوی هم شامل وو ووژل شو او یرغمل شو او ځینو سره جنسی تشدد وشو. دا خبره یاد کړله او دغو کسانو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او دا یې وعده وکړه چې یرغمل شوي کسان به دای بیرته خپل کورنیو ته راستنوي. د دې ترڅنګ د فلسطینیانو د درد او د کړاو خبرې هم یاد کړلې. وی ویل چې عام اولس د فلسطینیانو په دې برخه کې ډیر کسان وژل شوي دي، ډیر کسان د کور شوی دی، ډیرو کسانو باندې ډیر بشری ناورین راغلی دی او چې اسرائیل ته ویل چې باید د بشری حالاتو هغه نگرانی یا فکرمندی ته دویم حیثیت ورنه کی، بلکې ټول باید په دې برخه کې فکر وکړي. او همدې اړه یې دا خبره هم وکړه چې دی امر کوي د امریکا سمندري ځواکونو ته چې غزه کې د فلسطینیانو امداد رسولو دپاره باید د بحیره روم یا مدیترانه سیند پر غاړه یو عرضي بندر جوړ کړي او د سیند د لارې باید عامو فلسطینیانو ته چې په دې جګړې کې ضرر ګوري او د سختو بشري امداد او یا مرستو ته اړمن دي، هغوی ته باید مرستې ورسیږي. د دې ترڅنګ د یمن یادونه هم وکړه چې په د یمن د خوانه چې حوثیان حملې کوي په بحیره احمر او یا خلیج عدن کې، نو امریکا یې جواب ورکړی دی او د ضرورت په صورت کې به بیا هم د حملو امر وکړي په حوثیانو باندې.
د امریکا ژغ ډیوه رادیو خبریال فواد لامی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وینا په اړه زموږ همکار پامیر ساحل پوښتنې ځوابولې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري یا اوس ساسو پام د یو بل نړیوال راپور پر لور راګرځوم. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې تر هغه غره بودلی پرون په قاهره کې دوربند له خبرو ووته. هغه ډلې د مذاکراتو د ناکامېدو پړه پر اسرائیل اچولې ده. اسرائیل د مصر او قطر په مزګړتوب د قاهره خبرو ته خپل استازي نه ولستولي. د سیمې هیوادونو او امریکا هڅه کوي چې د روژې تر پیل مخکې په غزې ترنګ کې بشري اوربند وکړي. په سیمه کې له اکتوبر راهیسې په روانه جګړه کې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. په دې نور حال اسمت سروان راکوي.
د حماس ډلې پلاوی پرون پنجشنبه په قاهره کې په غزه کې د اوربند په اړه خبري بې له دې چې کومې نتیجې ته ورسیږي په نیمه کې پرېښودې. د ډلې په خپله اعلامیه کې ویلي اسرائیل یوې داسې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې ناکامه کړې چې د یرغل د پای ته رسیدو، د خپلو ځواکونو د ایستلو او خپلو مینو ته د فلسطیني کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره کیږي. اسرائیل د قاهره خبرو ته پلاوی نه واستولې او ویلي و چې لومړی د ژوندیو پاتې شویو یرغملو لیست غواړي. حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حملې پترس کې 1,200 تنه ووژل او تر 250 ډیر نور یې یرغمل کړل چې لا هم نامعلوم شمیر د دې ډلې له لوري برمته دي. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي، پر غزې د اسرائیل د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي، په دې ترانګه کې د قحطۍ نښې ډېرې شوې دي. تمه کېده چې د روژې د میاشتې له پیلېدو سره، یعنی راتلونکې اونۍ، په غزه کې 4 ورځنی اوربند وشي. په غزه کې د موقت اوربند خبرې له 2 اونیو راهیسې د قطر، مصر، امریکا او اسرائیل ترمنځ روانې دي، خو مصر او قطر د قاهرې د خبرو اصلي منځګړي دي. پر اسرائیل د منځګړو او یو شمېر نورو هیوادونو له لوري د اوربان په خاطر فشارونه زیات شوي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د مارچ لریم او پنځم ترمیان شپې مهال کراچی سره نږدې په عرب سمندرګي کې وکشتي ډوبه سو چې پکې یو دیرش کپنیونکو ژوبل سول او څوار لسلکه لا هم ورکتي. د ورکو کپنیونکو د کورنۍ غړو پر مشال رادیو سره په خبرو کې له حکومت د بیړني اقدام غوښتنه وکړه چې هغه وشغوري. هغه ماهیګر د کراچی د ابراهیم حیدری سیمې اوسیدونکي دي. د سیندالا وزیر مراد علی شاه وای چې د ورکو کبنیونکو د موندلو لپاره عملیات روان دي چې پکې د پاکستان بحري ځواک سرتیر هم برخه اخلي. په عرب سمندرګي کې وخت په وخت دا ډول پیښ کیږي چې پکې کبنیونکو ته مرګ ژوبل اوړي. د نیازالی رپورټ د یو کبنیونکي د مور په فریاد پیلېږي.
دا جړونې غږ په کراچۍ کې د کبنیون کې د مور زیتون بیبی دی. هاشم کمال د مارچ په څلورمه د 45 کبنیون کو سره په الاسد نومي یو کښتۍ کې ډوب سمندر ته روانو، خو د کراچۍ او ټټې ترمنځ پیښه رامنځته شوه او کښتۍ ډوبه شوي. په کراچۍ کې د کبنیونکو اتحادیې پاکستان فشرپوک پورم ویان کمال شاه د مارچ په اوومه مشال لیډیو ته ویلي، پیښه د مارچ په څلورمه او پنځمه د شپې رامنځته شوي او په کښتۍ کې 45 کبنیونکي سپاره وو. تر اوسه پکې 1.5 کبنیونکي د نورو کبنیونکو او مرستندویه ادارو په مرسته په جوبل حالت کې راوستل شوي دي.
14 مائیگر جو نا ابھی تک لاپتہ ہے.
دی وای تر وسا 44 کبنیون کی لا درک دی. دا ټول کبنیون کی د کراچی ابراهیم حیدری سیمه سره تعلق لري. دا پی خروستو اغزمنی کورنۍ د سمندر په غاړه ناشتی دي او د خپلوانو په تکل کی دي چې په سمندر کی ډوب شوی دي.
ان کے جو پیارے ڈوب گئے.
کمال شاه وای د پی خروستو د سن حکومت مرستندوی ادارو ور سره مرسته نه دکړي او اوس هم یوازې د شخصي خیراتی اداري ایدی فاونډیشن لامبوزن د لادرک کبنیون کو پلټون کړي. کمال شاه زیات کړي کبنیون کی هر کال سن حکومت ته 40 ارب روپے ټیکس ورکوي، خو حکومت لخوا دوی ته هیڅ اسانتیاوی نشتا. د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د لادرک کبنیونکو کورنۍ وایي د پیښې درې ورځې پوره کیږي او چې نور وخت تیریږي نو د دوی دا تمه هم ختمیږي چې خپلوان به ژوندي وموندلی شي او کنه. د کښتۍ په پیښه کې د لادرک کبنیونکي هاشم کمال مور زیتون بیبي د مارچ په اوومه مشال لیډیو ته ویلي چې دغه یو زوی مې وو چې مزدوري به یې کوله.
لیکن بچے چھوٹے چھوٹے ان کے بچے میں کہاں لے جاؤں.
دا وای د هاشم واړه واړه ماشومان دي. زه اوس دا چرته بوزم. د کور ټول لګښت په هغه پوره کوو. زمونږ ډیره غریبی ده. درې ورځې وشوي زمونږ هیڅوک هم تپوس نه کوي. زیتون بیبی وای د زوی هاشم کمال و ماشومان دي چې دوه هلکان او 15 انجونې دي. دلا درک شو کبنیونکو کورنۍ وای صوبائی او وفاقی حکومتی ادارو د دوی د خپلوانو په لټون کې ورسره هیڅ همکاري یا مرسته نه کوي او د روکو خپلوانو ته مندل لپاره اندیښمن دي. خو بلخوا د سن اعلی وزیر مراد علی شاه بیا د پیښې نوټس اخیسته او د کورنګۍ او ټټې ضلع مرستیال کمشنر ته لار خینی کړی دي چې د کبنیونکو دراوستلو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. مراد علی شاه د مارچ په اوومه په اسمبلی کې وینا په وخت وویل دوی هڅه کوي چې ډوب شوي پاتې کبنیونکي زر تر زره روباسي او د دې لپاره د پاکستان سمندري ځواک پاکستان نیوی کښتۍ او هلیکاپټري هم په عملیاتو کې برخه اخلي. د سن اعلی وزیر په وینا چې د کبنیونکو اغیزمنو کورنو سره به مالی مرسته هم کوي. په بحیر عرب کې د کبنیونکو کښتۍ اکثر د دې ډول پیښو سره مخ کیږي او له دې وړاندې هم دا ډول پیښې رامنځته شوې دي. د کبنیونکو په وینا سمندري توپان، تیزو هواګانو یا د کښتۍ خرابېدو له کبله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
د
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅ. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان ولسمشر ډاکټر الف علوي د بلوچستان هایکورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان د سپریم کورټ جج ټاکلی دی، او د ده پر ځای د بلوچستان هایکورټ سینیئر جج جسټس محمد هاشم خان کاکړ د بلوچستان هایکورټ نگران یا قائم مقام چیف جسټس ټاکلی دی، او سینیئر جج جسټس ملک شهزاد احمد خان د لاهور چیف جسټس په توګه منځوري ورکړی ده. پر دې مهال د بلوچستان د تلونکي چیف جسټس په درناوي او دسترس جوړه سوې وه، کوم ته چې د وینا کول پر وخت د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې له لورې ویل شوي دي چې د لادره کسانو په اړه چې کوم امید یا هیلې دالتون څخه وي هغه نه دي پوره سوي. په دې نور حال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان های کورټ په خواري چیف جسټس نعیم اختر افغان په درناوي کې د رخصتۍ وغونډه د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې د مارچ په اوومه نیټه وسوه، په کوم کې چې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشرانو او قائم مقام چیف جسټس محمد هاشم خان کاکړ هم وینا وکړې. پر دې مهال په خپله وینا کې و سپریم کورټ ته تلونکي د بلوچستان های کورټ په خواني چیف جسټس نعیم اختر افغان وویل چې د بلوچستان عدالتو همیشه بې له څه فشاره د خلکو ستونزې هوارې کړې، او د لادرک کسانو په کیس کې په وردی یا دریشی کې خلق و عدالت تر طلب کړی دي او د دوسیه خې پښتنه کړی دي.
اگر ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے کہ کسی آرمی افیسر نے یونیفارم میں مس یوز کیا اپنی اتھارٹی کو،
کز موږ و مخته دا ثابت سی چې یو آرمی افسر د خپل وردی غلط استعمال کړی دي، نو موږ به د هغه په ضد جیچ کی وتلیکو او د هغه په ضد د کورٹ مارشل لاندې عملیات کېدلی سی، ځکه چې دا غل لپاره قانون وجود لري. د دې څخه له مخه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ په خپله وینا کې وویل چې دا وخت د بلوچستان د ولس لویه ستونزه د لادرک کسانو مسله ده، او د دې د اواري لپاره سپریم کورټ او آی کورټ ته خپل کردار ادا کول پکار دی. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
چونکه د مسنگ پرسنس ک عدالتو بلا خوف بلا خطر یا بغیر پریشر یا دغه وای، نو نم د مسنگ پرسن ریشو چې د یاس گریویټی چې د هغه په پردخ لیول نه ما، نو د دوی خالی پردخ خبره باندې ککوان په کار دی مش خو نه دل دی چې خبره رکم باور دی خلک په مسنگ په پرسن سراغلی دی. وسم پر خلکو د پبلک چې دی پر عدالتي سیستم باندې اعتماد هغه وخت بالا کیږي چې ته و خلکو ته د انصاف چې دی شکاره سي. نن کدی دا خبره کوي چې موږ باندې پریشر نسته، نو که پریشر نسته یا د مسنگ پرسن شو دي، نو مسنگ پرسن ګریویټی ولې دنیا مضبوطه دنیا پر آی لیول باندې ولاړه چې اوس په انټرنیشنل کمیونټي کې زموږ پر ادارو باندې سوالونه جکج او زموږ د جوډیشل سیستم چې دی پر 130 نمبر باندې دی.
په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه د تیرو دوو لسیزو راهیسې روانه ده. د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې وایس فار بلوچ مسنگ پرسن په خبره چې تر اوسه د شپږ څخه بیا تر اته زره پورې کسان لادرک سوي دي، خو حکومت نه یوازي دا شمیرې ډېرې لږ ښیي بلکې په وار وارې ویلي دي چې ډېری کسان بیرته راغلي دي او نور بیا و بارانی هیوادو ته تللي، او ځینې په غرو کې د حکومت په ضد اوسله راپورته کړې ده. وروسته په خپله وینا کې د بلوچستان های کورټ قائم مقام چیف جسټس محمد هاشم خان کاکړ زیاته کړه چې دوی همیش د وکیلانو سره ولاړ او بې له څه فشاره به خپل کار روان ساتي. د نن وروسته به د های کورټ ټول ججان آزاد او دومره با اختیار وي لکه چې زه یم، ځکه چې زما د ججانو د رخصتیانو سره هیڅ تعلق نشته، خو زما خوفزده جج نه دی په کار، ځکه چې هغه سمې پریکړې یا فیصلې نشي کولی، خو زما ذمواري یوازې دا ده که د اسمانه څخه یوه ډبره رالویږي نو هغه ته به لومړی سر زه ورکوم. بل پلو ته د بلوچستان زیاتره وکیلانو د جسټیس هاشم کاکړ د بلوچستان های کورټ د قایم مقام چیف جسټیس په توګه ټاکنې ته هرکلی کړی دی. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر عابد پانیزی ایډوکیټ و مشال ریډو ته وویل چې ښاغلی کاکړ نه یوازې د دې خاورې سره تعلق لري بلکې نوموړی د بلوچستان پر مسایلو یا ستونزو ښه خبر دی.
یو خو د میسینګ پرسنز دی د خلکو پورته کوم. دویم مسله چې ده د لا اینډ آرډر غه ده همن باید چې وي د دې په بابته نو چونکې د عمارتول د دې خاورې ده د دې روغنې دلې سوی د ژوند دلې سوی ده نو د بلوچستان وکیلان له ده ډېره زیاته تر دې تېر سوي چې مخکې کوم چیف جسټیس دی له هغو زیات د ده توقع ده. نو د خلکو باقاعده په دې ایشو چې ما بالا درته بیان کړل په هغه کې له ده ډېره هیله ده او انشاءالله امید دی چې دی به هم د خپلې صوبې په توقعاتو پوره د عوام یا قانون په دایره کې دننه به دی هر څه وله وکړي.
د یادونې وړ ده چې جسټیس کاکړ په دې وروستیو کې دوې مهمې فیصلې کړې وې. په کوم کې چې یوه د بلوچستان ځمکې سیټل کول یعنی هغه قبایلو ته نابېشل سوي ځمکې سپارل څوک چې پر هغه مځکو د سلګونو کلو څخه آبادي او دویم یې د صوبې څخه بهر خلکو لپاره ډومیسایل سرټیفیکیټ جوړول بند کړي وو ځکه چې په دوی کې زیاتره د نورو صوبو خلک د بلوچستان په نامه به په اسلام آباد کې نه یوازې ګچ پورته کولې بلکې ډېری د بلوچستان څخه د تړون په توګه و بارني هوادو ته هم رسیدلې دي.
تاندې هلي
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو زه خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوم.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري اوس زو د تورخم د لارې پر لور د پاکستان او افغانستان ترمنز د مالرونکو ګاډو ډرایوران او سوداګر وایي د تورخم پر لار اکثر سلګونه لارې په قطار کې ولاړ وي او څوره د انتظار باسي. دوی پر مشال رادیو ته ویل د دې اوس ځند لامل د ګاډو څوځلې تلاشي او د ګمرکي چارو ورووالي دي. د دوی په خبره د پښور او تورخم پر لار سنتیاوي هم نشته نو ډرایوران ډېر مشکلات لري. د پاکستان د تعمیری او سامانونو د لیر چارو ملي شرکت چارواکي د موټروانانو ستونزې مني خو وایي چې په تورخم کې د ترانزیت سوداګري لپاره د ټرمینل جوړولو چارو ته دوام ورکړی دی. دوی زیاتوي چې د هغه ټرمینل له جوړېدو سره به نه یوازې ډرایوران د لاریو درولو ځای ولري بلکې ګمرکي او نورې چارې به هم ژر بشپړېږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خبرداري په لار ولاړ یو ډرایور نجیب الله وایي چې ترانزیت مال یې ربار کړی او په کار ده چې دوی ته ځان نه لار ورکړل شي.
مونږ شپږم شپندش دلته ولاړ یو مونږ ته ډېر تکلیف دی ځکه چې دا پېښور ګاډي چې کوم یو دی کنه دوه خو لاندې سکین شي په لینډ کې ورسره مونږ هم ورسره ذلیل یو پوه شوې دا پېښور ګاډو خو لاندې سکین شي بس بې ځای چې مونږ دغه یو تکلیف دا راته چې په دغه ترانزیت لا پاس روډ ورکه پوه شوې ډېر په تکلیف کې یو بس دا هغه شاګی سره پورې لینډونه دی ټول دنیا پکې ولیاړه ده پکې لیارم کې بندگی او بیګا غزه کې ولیاړه اوس دغه ځای ته رسیدلې یو ټول یو لس لارم نیو را مخې شوې.
د افغان ترانزیت یو سوداګر ګلاب خان وای چې په کار ده په تورخم کې کسټم ان ال سی پولیس او اف سی زواک ټرافیکی ستونزې هوارې کړي او د دې سهل راو باسي
ټول ډیپارټمنټ چې په دغه ایشو باندې یو سټیپ واخلي او دا رش ختم کړي ځکه چې دا مسله اوس ډېره زیاته سنگینه شوه. په دغه کې داسې لوګ وکل مون خلک چې کوم دي پېښور د دې امریکان دي یا نور کوم هغه دغه وجنه مون ته ډېر مسایل پیدا شوي خلک زندي ټانچ شو یا دې رس له وجنه ترانسپورټران لارو والا تاسو ګاڼ والا چې هغه څومره خفه دي هغوی ته نه روټۍ سیستم برابر دی نه د مانځه سیستم ورته برابر دی.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تورخم باندې د کسټم سست نظام د یو شمیر ادارو لخوا په تالاشو زیات وخت اخیستو او د سکینر د خرابېدو له امله د ورځې اوس ډېر کم ګاډي افغانستان ته اوړي او دې سره بیا حکومت ته هم ډېر کم محصول راجمع کیږي. په تورخم کې د ګاډو او خلکو د تګ راتګ انتظامی چارې د تعمیراتو او رصد ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته سپارل شوی. د نېشنل لوجستیک سیل یا NLC جنرل مینیجر عزیز خټک مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی هلته په تورخم کې د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان کړی او دې سره ټرافیکي ستونزې جوړې شوې او د پارکینګ ځایونه ورسره نشته. چې په دې منصوبه باندې کار مکمل شي نو دا ستونزې به ورسره هوارې شي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د پولي سنبالولو پالیسي عملی کړي او دې لاندې ځنې سفري محدودیتونه لګولي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کې د بیروبار جوړېدو یوه وجه دا هم ده چې پاکستان اوس د بغیر پاسپورټ او ویزې چا ته په دې لار د تګ راتګ اجازه نه ورکوي او هلته د خلکو په امیګریشن باندې هم ډېر وخت لګي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خوري. افغان کمشنریټ د افغانستان د لنجونو سره د یووالي او په افغانستان کې عام ولست د ورپیښو ستونزو د هواري پاړه د بیداری پیدا کولو لپاره د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د انځورونو یو نندارتون جوړ کړی وو. په نندارتون کې د افغان کډوالو په ګوتو جوړې جامع او د سینګار نور شان هم د خرچ لپاره شدل سی ول. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال عظمت علي شاره کوي.
د افغانستان د جنکو سره د یو والی او د افغانستان د کلتور په اړه افغان کمشنریټ په مردان عبدالولي خان پوهنتون کې د مارچ په 9 د انځورونو د نندارتون تابع کړی و چې پکې د جنکو د تعلیم د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انځورونه جوړ کړی شوی و. نندارتون کې د پیښور او مردان د پوهنتونونو د زده کوونکو ترمنځ د انځورونو مقابلې هم تابع کړی شوی و. سپوږمۍ مسعود چې افغان کډواله ده وایي چې د زده کړو سره په افغانستان کې ښځو ته ورپی خاصتونځو باندې انځورونه هم جوړوي.
ریفیوجی ریلیټډ دا پینټینګ جوړ کړو ما امپاورډ اینڈ ایجوکیشن خو چې دا تیم باندې کار کړو ما فرق لګی دا جنې دا شو کوي چې دا تعلیم چې حاصل کی خپل ژوند آزاد تیر کول شي.
د افغان کمشنریټ په وینا چې افغان کډوالو خود ته په کور دننه د کاروبار کولو طریقې هم خودلې دي. نندارتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړ شیان او جامې هم د خرڅ لپاره اخودي شوې. د افغان کمشنریټ یو غړي احمد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د نندارتون مقصد یې د افغان کډوالو پټ صلاحیتونه مخې ته راوستل وو.
ایون په پینټینګ سکیم افغان ریفیوجی سټوډنټس آرټسټ شامل دي چې کمپټیشن کې حصہ اخیستې ده. دویم چې څونم دا سټالز تاسو ته ښکاري دا سټالز لګېدلې دي چې دا د خپل هینډ میډ پروډکټس دي. دا ډسپلی دا نن بچ سیل کیږي ما خلکو ته ایون پرچیزز پکې اومکل او دا فیوچر د پاره چې کوم مخکې ایونټس کې چې کوم دي دا ډسپلی کوي. ایون فوډ هم چې کوم دي خپل هوم میډ فوډ بار سټالز لګولې دي او غا خلک اخلي او دا غي نه مزه اخلي.
امنا خان چې په پیښور کې د افغان کډوالو سره د مرستې یو اداره چلوي مشال ریډیو ته ویل چې باید چې داسې نندارتونونه په حکومتي سطح هم تابع شي چې افغان کډوالو زنانو ته د خپل کاروبارونو ته دا ودی ورکولو موقع ملو شي.
زموږ مقصد دا دی چې مونږ دیتا امپاور کو اغه د بار مونږ سره کو مونږ دیتا ټریننګز ورکو مونږ هاشو
فاؤنڈیشن نه یو مونږ دې ته ټریننګز ورکو هغه ټریننګ نه پس مونږ دې ته آرډر ورکو چې تاسو دا دا شیزونه جوړ کړئ چاپه او ایوری ثینګ مونږ هغه لا ورکو بیا هغه نه هغه شیزونه کلیکټ کوو بیا مونږ راځو مونږ بیا دعا کار کوو یو مارکیټ کې هغه پروډکټ سیل آؤٹ کوو او بل هغه لنکیجز جوړو لکه دا سه ایگزیبیشن چې کیږي هغه کې دی خواتین راځي بیا د دې مارکیټ والو سره لنکیج کیږي بیا د دې دا سه یو کاروبار سسټم شروع شو نو دی امپاور کیږي هم دې سره پیسې لاسونو کې راځي نو بس دا غټ خبره ده
دا کډوالو د نړیوال ادارې ته یو رپورت تر مخه په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو زرانو شمیر له سړو سیوا دی چې پکې زیاتره کډوال د صحت تعلیم او د کاروبار د نشټوالي د ستونزو سره مخ دي عظمت علي شاه مشال ریډیو مردان
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ instagram.com/mashalradio پته ده